چینایي ژبې پورې اړه لري او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوي. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي:
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې ډېره ټی وایي، او موږ پښتو فارسي کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی ده، ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علیه السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان کوم باندې او چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عین دا د چای خوند او بوی ورک ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تلګیل او لګ مانو اچولې ګټکړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح
دی وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړې دي، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي:
خصلت دا ده چې سبای نه وجوشي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نرمال حالت کې چې کله سوایي او تر مازیګره په مغیاو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چایونه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چایونه چې خړ رنگونه او نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای وو. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا وو، خو هغه خوند چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې وو هغه بیا په هغو چایو کې نه وو. او ډیر زیات استفاده کوي لدینه، افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترینه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري، عربان ته استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمالوي، او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترینه.
نو موري وایي چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلابېلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي:
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ول په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا د شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه و کړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینسدانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چینایانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک مېلمانه کړل. تر دوو میاشتو پورې دوی خلک مېلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په یغ باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یوه خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسور سره و. په دې وخت کې خو دغسې څراغونه لکه دا اوس دي دا هم نه و. شروا کاسې کېښودلې، وخی راوړه. نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورچیچ کړه، خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړه، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاوند ته په دوه دوه نه تم کې داسې د هغو مختصار سره غلطي شوې ده، نظر نه دي
د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایشی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه که په ډېر مشکل باندې دا سړی موږه کېناو. او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت شو. د چای په وخت کښې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو. بیا هم هغه یو زموږ عقب لګا صاحب ورته لیکلي فون، هغه ته فون یعنې پتله سړی و، هغه ته چای واچو. دا تریخ چای پورته کړ، بیا یې په توپک ور ولټولې. توپک بیا د کور والو ته په دود وینه تم کېږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چه کې زار واچول. چای تریخ چای و. بیا ما سړی سره کېنو، سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یېغه وي، تاسې له غرو راغلي، له کوم ځای راغلي؟ سړی دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې بره نه واچوله. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنې څه کم یوه پېړۍ راځي، د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنې چې ته به برا یا ګوړه چې به وراچول. او تریخ چای نو عام، که چېرته عام وای نو دا سړی چې سیمې تقریبا دېرش پنځه دېرشو کالو کېده، هغه به چېرته چښلی و. نو زه یې له دې نه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج شوی دی، ترخه چای رواج وروسته پیل شوی دی، چې دا د یوې پېړۍ نه اضافه و.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي:
ولو که تاسو ورته ډېره ښه مېلمستیا هم کړې وي، خو چې چای ور نه کوي نو هغه مېلمستیا ټوله په سیل لاهو کېږي. معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی، او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته، لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا چیچی ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د ده یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتوي، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بېلابېل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي، ولو کار څومره چای څښلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي:
یو له بل سره ساتو سلا کوي، نو وایي چې راځه موږ سره یو چای وخوره. دا بیخي د فرهنګ یو جز ګرځېدلی ده، او دا چای د دې ټولنې له دې آب و هوا، له دې یخنۍ او دې سره هم ډېر ښه سازګاري لري. وجود ډېر ښه نرم کی. ځینې نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځینې درمانی خاصیت هم لري، چې هغه د بیلنه څه ده، د ویالو بیلنه، دغه هم په چای کې واچول شي ډېر ښه، هم ښه طعم ورکوي، هم ښه خوشبویي لري، او هم ځینو امراضو ته ځینې مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتونو پاڼې، دا هم چای په جوش اوبو کې چې واچول شي وایشول شي، هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې ګیاوي دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي، د یونانی دوکانداران خرڅوي، هغه هم ډېر خلک ترې استفاده کوي، معمولا له دغو شیانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلابو پاڼې ډېر خلک په جوش اوبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څښي او که چیرې چای ونه څښي، داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دی. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری ملا عبدالجلیل د چایو عملی و، او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یوه بوتل کې اچولی و، او دا بوتل مو بند و چې چای وچ نه شي. او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او هغو ته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به خپل اندازې د بوتل نه چای ورک چاینکه په قشغاره یا سیله چاینکه کې به واچو هغه ته به تکرار کړه چې دا یو سکل چې وبد ورواچولې په سکروټو کې د چوبوي شي دی بیا را کوشک دا تکرار به هر ورځ ورته کوو او غو به هر ورځ دا کار کوم بیا به چې چای راو ایلی په یو بل بوتل کې میده کړي و هغه بیا ورواچول بیا به دغو سر پټ کړي و ستنی سر پوښ ورته جوړ کړي و دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی دا به پې واچوه دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښې و دا چای به دم شو وروسته له هغې به بیا چای راواچوه نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم
درنو اوریدونکو شین چای د وینې غوړ کموي د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوي کوي د پوستکي د پړسوب مخه نیسي وازد کموي د عصبي ستړیا مخه نیسي او غړې نوري خېګنې لري موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
پلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو